안녕하세요.
ډیرو درنو او عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دولس ساعت خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوري اس نوري مو دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1404 المریز کال د حمل د میاشتې شپږمه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له شپږویشتمې سره برابره ده. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د امریکا کانګرس په خپله وینا کې له واشنگټن سره پر خو اړیکو ټینګار وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وايي په قبایلي سیمو کې د میشو سخت دریځو وسلوالو پر ضد به پوځي عملیات د وروستي ترورست تر ځپلو پورې دوام وکړي. د افغانستان او نړۍ په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو، خو لومړی پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې هم د تو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د مداخله له امله مننه وکړه. د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې به نن په سویس کې بیا پیل شي. سعودي عربستان او د خلیج د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر حوثي یاغیانو هوایي بمباري وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د مداخله له امله مننه وکړه. اشرف غنی تیره ورځ د امریکا کانګرس ته په خپله وینا کې وویل موږ د 2315 خزینه او نارینه سرتیرو د وژل کېدو او تر 40,000 د زیاتو ټپي شویو پوره وړي یو چې ستاسو او زموږ د هیواد لپاره قرباني ورکړه. اشرف غنی همداراز له افغانستان سره د امریکا د نورو مرستو مننه وکړه. د په خپله وینا کې د اسلامي دولت ډله د خپل هیواد او لویدیز لپاره یو خطرناکه ګواښ وباله. وویل چې داعش خپل وسلوال افغانستان ته استولی دي. د کانګرس غړو د افغانستان د ولسمشر تود هرکلی وکړ. ناتو د امریکا د دې پریکړې تایید وکړ چې په افغانستان کې روان کال د خپلو نږدې 10,000 پوځیانو شمیر نه کموي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیره ورځ په واشنگټن کې خبرلان ته په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د پریکړې ستاینه وکړه او ویویل د اوباما پریکړه د دې څرګندونه کوي چې امریکا او ناتو له افغانستان سره په خپلو ژمنو کلک ولاړ دي. د سه‌شنبې په ورځ باراک اوباما وروسته تر دې چې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې اعلان وکړ چې خپل پخوانی پلان بدلوي او روان کال خپل پوځیان له افغانستان نه باسي. د ګوام چارواکي وایي چې په راتلونکي مني کې به 100 پوځیان افغانستان ته واستوي. د ګوام یوې ورځپاڼې پاسیفیک ډیلی نیوز خبر ورکړ چې دغه پوځیان افغانستان ته د تګ لپاره چمتو دي. د دغې وړې جزیرې 600 پوځیان مخکې په افغانستان کې وو چې نږدې کال مخکې ټول وایستل. افغان دولت پر هغو الوتکو چې د افغانستان پر فضا تیریږي د هر الوتنې پر سر $100 مالیه زیاته کړه. د افغانستان د هوایي چلند د رسنیو د برخې مسؤل قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل
هر ورځ د افغانستان له فضا نه 200 او 220 ترمنځ الوتکې تیریږي. پخوا د هر پرواز تکس 400 و، خو د افغانستان د کابینې فیصلنې وروسته دا تکس 500 نور شوی دی.
دغه مالیه به د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته له هغو الوتکو چې د افغانستان پر سر تیریږي اخیستل کیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې په قبایلو کې به روان پوځي عملیات تر هغو دوام وکړي چې ټول ترورستان له منځه ولاړ شي. نواز شریف دا خبره تېره ورځ په کراچۍ ښار کې د سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. د وویل چې له افغانستان سره ښې اړیکې لري او له هند سره هم د ښو اړیکو تمه لري څو په سیمه کې امنیت ټینګ شي. د پاکستان پوځ تیر کال اوړی په قبایلو کې عملیات پیل کړل، خو په وروستیو کې وروسته له یوې مودې یو ځل بیا د عملیات تیز شوي دي. روانه اونۍ پوځیانو په خیبر دره کې د لسګونو ترهګرو د وژلو ادعا وکړه. د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې به نن په سویس کې بیا پیل شي. د نړۍ شپږ قدرتونه او ایران باید د مارچ تر 1 پورې یوه موافقه ترلاسه کړي چې له مخې به د تهران پر اټومي پروګرام محدودیت وضع کیږي او په بدل کې به لویدیز پر دې هیواد بندیزونه کموي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به نن د سویس په لوزان کې سره وګوري. د نړۍ د 5 نورو هیوادونو وزیران به هم نن ناوخته د ښار ته ورسیږي. چارواکو په خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو دا یې هم منلی چې تر اوسه اختلافات شته. سعودي عربستان او د خلیج د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر حوثي یاغیانو هوایي بمباري وکړه. شیعه یاغیانو په جنوبي اذن خار کې چیرې چې د یمن ولسمشر ځان پناه کړی دی خپله ولکه ټینګه کړې ده. په واشنگټن کې د سعودي عربستان سفیر پرون وویل چې د لسو هیوادونو ائتلاف په دغه کمپاین کې ګډون کړی ترڅو د یمن د مشروع ولسمشر عبدربو منصور هادي حکومت وساتي او دفاع وکړي. عبدالجابر په دې اړه چې هادي چیرې دی زیات جزئیات ورنه کړل. خبر اعلان ته وویل چې سعودي عربستان د امریکا له متحده ایالاتو سره مشوره کړې خو واشنگټن په پوځي عملیاتو کې ونډه نه لري. د ترکیې پوځ وایي چې له کوردي یاغیانو سره یې نښته کړې ده. ښایي دا پیښه د دواړو لورو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي. د ترکیې پوځ په یوې اعلامیه کې وایي وروسته تر دې چې د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو د عراق پولې ته نږدې پر یوه پوځي مرکز په هوان ډزې وکړې پوځ ځواب ورکړ. پوځ وایي چې کوردي یاغیانو پر یوې پوځي پوستې هم ډزې وکړې. دا نښتې په داسې حال کې شوې دي چې د ترکیې د حکومت او د کوردانو د مشرانو ترمنځ د سولې ماتېدونکې خبرې روانې دي. د ترکیې د پوځ او کوردي یاغیانو ترمنځ په جګړو کې له 1940 هم کال را په دې خوا تر 40,000 ډیر کسان وژل شوي دي. موسکو د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد کړی دی او هغه د روسیې پر ضد بللی ده. د روسیې فدرالي امنیتي شورا تېره ورځ د اوږدې مودې په مخه په امریکا او ملاتړ یې د روسیې د سیاسي او اقتصادي انزوا لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. وبخی د روسیې فدرالي امنیتي شورا تېره ورځ وویل د اوږدې مودې په مخه به امریکا او ملاتړ یې د روسیې د سیاسي او اقتصادي انزوا لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ خپله ملي ستراتیژي تېره میاشت له څه زیاتو سره خپره کړه او په هغې کې روسیه د کریمیا د یوځای کېدو او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله په سیمه کې یو تېره کوونکی ځواک وباله. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدلی شئ. د افغانستان ولسمشر د امریکا کانګرس ته په خپله وینا کې له واشنگټن سره پر ښه اړیکو ټینګار وکړ او وویل چې موږ ستاسو د هغو زرګونو سره تېرو پورې وړي وو چې په جګړه کې ستاسو او زموږ د هیواد لپاره قرباني ورکړې ده.
We owe a profound debt to the 2,315 servicemen and women killed in the more than 20,000 who have been
wounded. آیا افغان ولسمشر وتوانېده چې د کانګرس غړو ته د افغانستان اهمیت توضیح کړي؟
پوغو کې یو ډېر ښه احساس رامنځته کړ، ځکه هم د دې ټولې خبرې په ډېرو ولوله او په چکچکو باندې بدرخه شوې.
په دې اړه مو د یو سیاسي کارپوه نظر اخیستی. په کابل کې د فرخوندې په نوم بنسټ جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم وایي په قبایلي سیمو کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر ضد به پوځي عملیات د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې دوام وکړي. او دغه راز په یمن کې د روانو شخړو له حاله مو خبرو. د ژوند رنګونو کې به د افغانستان په یوه دولتي اداره کې له د یوه کارکوونکي له حاله خبر شي.
فقط هغه معاش دی او پنځم بس هم ده، 2,300 یو څه اضافه کاري ده، یو 3,000 ښه د ژوند هم پکېږي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان ولسمشر د امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې له واشنگټن سره پر خو اړیکو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په اړه وویل چې د فساد له ورکېدو سره به د افغانانو پر مخ د خوشبختۍ ورونه پرانستل شي. افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه. د اشرف غنی وینا چې بیا بیا د کانګرس د غړو له لوري په چکچکو بدرګه کېده نږدې یو ساعت دوام وکړ. د دې وینا مهم ټکي د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته وویل چې امریکا مشتهیل راکړي، مشهیل نه لرلې، نا امید شوي وو، خو ستاسو مشتهیل راوړي. د اشرف غنی دې خبرې ته د کانګرس غړي پاڅېدل او چکچکې ورته وکړل. افغان ولسمشر بیا زیاته کړه چې موږ په افغانستان کې یو متل لرو چې هیڅ تحفه بې ځواب نه پاتې شي، نو که تاسو له موږ سره مرستې کړې دي، موږ هم له تاسو سره د تروریزم پر ضد مبارزې ته اوږه ورکړې ده او ستراتیژیک تړون سره لرو. اشرف غنی چې د مارچ په 22مه له ولسمشر کېدو وروسته د امریکا لومړی رسمي سفر پیل کړی، کانګرس ته د چهارشنبې په ورځ په وینا کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. اشرف غنی د امنیت په برخه کې د اسلامي دولت ډلې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داعش په خپل سر د هڅې نشي کولی، د دوی تر شا دولتونه دي او دا د امریکا دنده ده چې دغه دولتونه وپیژني. دا ډیره مهمه ده چې نړۍ هغه ګواښ وپیژني چې داعش او د هغوی ملاتړیو لویدیځو او د منځنۍ اسیا هیوادو ته پیدا کړی دی. ترورستان چې هدف یې د یوه هیواد بې ثباته کول دي، د خپلو عملیاتو لپاره په نویو اډو پسې ګرځي. موږ د دوی په لومړۍ کرښه کې یو، خو ترهګر نه سرحدونه پیژني او نه هم د خپل کرغیړن پیغام او بې اتفاقۍ پیدا کېدو لپاره پاسپورټ ته اړتیا لري. د افغانستان د امنیت په اړه اشرف غنی زیاته کړه چې د پاکستاني پوځیانو عملیات چې په خپله خاوره کې د مشکوکو ترورستانو پر ضد پیل کړي دي، د افغانستان پر امنیت ناوړه اغېز کړی او یو شمېر ترورستان د افغانستان لور ته اوښتي دي. خو د دې مشکلاتو سربېره به مو خاوره بیا د ترورستانو په پناه ځای بدله نه شي. د ملي یووالي د حکومت لرا تک سره له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو اوازې ګرمې شوې دي. اشرف غنی کانګرس ته وویل له هغو طالبانو سره چې له القاعدې سره نه دي ولاړ روغه کېدای شي. اکثر طالبان داسې باور لري چې دوی وطن دوست دي، د هغه فساد او جنایت پر ضد راپاڅېدلي دي چې په خپلو ښارونو او کلیو کې یې ویني. موږ د هغوی مشروع شکایتونو ته توجه کوو. که په خبرو کې اساسي قانون او د قانون حاکمیت ته درناوی وشي، موږ ډاډه یو چې ټولنې ته به د دوی د راتګ لپاره یو لاره پیدا شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره ما او ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان، هند، چین، عربستان، متحد عربي امارات او ترکمنستان له استازو سره خبرې کړې دي او دوی ټولو راته ویلي دي چې موږ په سیمه کې ثبات غواړو.
د امریکا کانګرس ته د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه احمد شیبر د مالیزیا د ملایا پوهنتون د سیاسي علومو له پخواني استاد نصیر جلالي سره مرکه کړې ده او لومړی د هغه نظر په دې اړه اخیستی دی چې تر څه برید افغان ولسمشر وتوانېدی چې د کانګرس غړو ته د افغانستان اهمیت توضیح کړي. نصیر جلالي وویل
ولسمشر اشرف غنی خطاب کانګرس ته زما په نظر ډیر موثر وو او دای په دې باندې وتوانه د پوغو کې یو ډیر ښه احساس را منځته کړ، ځکه هم د دې ټولې خبرې په ډیرو ولوله او په چکچکو باندې بدرخه شوې. څو وارې کانګرس خپل جکسو او د دې په احترام باندې چکچکې وکړل.
ستاسو په باور کانګرس د اشرف غنی له دې وینا وروسته به له افغانستان سره دلچسپي زیاته کړي، که څه هم تر دې وینا مخکې امریکا د 800 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه له افغانستان سره وکړه، خو تر دې وروسته څنګه آیا دغه وینا به د دې باعث شي چې کانګرس په راتلونکي کې له افغانستان سره نورې مرستې تصویب کړي؟
مخکې دولت سره کانګرس ډېر مشکلات درلود، اما اشرف غنی دغه نوی ارزوګان را پیدا کړي او هغو ته یې وعده ورکړه چې موږ به مشترکن د امریکا له دولت سره د کومکونو په واسطه باندې به یو پارتنرشپ جوړوو او موږ به مشترک مبارزه طبعا د تروریزم په مقابل کې او د فساد ادارې په مقابل کې به د خپل ژمنه وکوله. نو دغه شیونه اوس فکر کوم چې هغو کانګرس هم دا درکړې ده چې ولسمشر په دې باندې قادر ده چې هغه څه سیدی وایي تر یوې اندازې پورې عملي کړي.
افغان ولسمشر په خپله وینا کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل شاید دغه افراطیان ژر زموږ د کور دروازه را وټکوي. ولسمشر دغه تشویش چې لا رامنځته شوی نه دی د څه لپاره بیان کړ؟
اوس دا نښې او نښانې په افغانستان کې را څرګندې شوې دي. خپله ولسمشر هم دا وویل سي شاید بعض ګروپونه د طالبانو له دوی سره یو ځای سي، مګر اکثریت طالبان له القاعدې او له خپله داعش سره کوم ارتباط نه لري. اما طبعا دغه یو ډېر غټ خطر ده، ټوله دنیا هم دې ته متوجه ده. د داعش په مقابل کې تقریبا مبارزه اوس د ټولې دنیا خپله وظیفه بللی ده.
د امریکا کانګرس ته د افغان ولسمشر د تېرې شپې د وینا په اړه نصیر جلالي نظر څرګندو. تر دغه وینا یو ورځ مخکې اشرف غنی په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. اوباما هم اعلان وکړ چې په روان کال کې به په افغانستان کې اوسنی شمیر 9800 عسکر پاتې شي. یو شمیر افغانانو هم په دې اړه نظرونه څرګند کړي دي او د اوباما دغه اقدام د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور بللی دی.
زمان قسیم سنگر دی دی کابل وسدون کې ما دی متحده ایالاتو دی او زواکونه تمنګا په نظامی بخش کې په روزنه په اقتصاد کې چې منګا اقتصاد دی په شاو خوا دغه ایوادونه دی منګا همسایه ایوادونه دی منګ سره لاسونه کوي استخباراتي شبکې لته هم تنفاله دی منګا نش کوله چې مخ وړاندې تاګو کو نو په همدې اساس منګا ضرورت لرو چې منګ سره اقتصادي نظامی په دې تقویه کوو مرستې وکړي.
مانو حاجی خان لالا د کابل خار وسیدن کیما پدی خاطر چې افغانستان اردو تروسه پورې مکمل تجهیز شوی نه دی. زمونږ اردو تسلی او تجهیز ته تعلیم تربیت ضرورت لري. شرایط د منطقي او د افغانستان هم دا ایجابوي چې دلته باید یو نوري موجود چې د خارجي تجاوزاتونه یا د اردو د اکمال او تسلی او تجهیز په حساب کې کومک وکړي.
په افغانستان کې امریکا د حضور په اړه د څو تنو نظرونه مو واورېدل. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا کانګرس ته په خپله وینا کې له واشنگټن سره پر ښو اړیکو ټینګار وکړ او وویل چې موږ ستاسو د هغو زرګونو سرتیرو پوروړي وو چې په جګړه کې ستاسو او زموږ د هیواد لپاره قرباني ورکړې ده. ناتو د امریکا د دې پریکړې تایید وکړ چې په افغانستان کې روان کال د خپلو نږدې لزره پوځیانو شمیر نه کموي. افغان دولت پر هغو الوتکو چې د افغانستان پر فضا تیریږي د هرې الوتنې پر سر $100 مالیه زیاته کړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې په قبایلو کې به روان پوځي عملیات تر هغو دوام وکړي چې ټول تروریستان له منځه ولاړ شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې به نن په سویس کې بیا پیل شي. سعودی عربستان او د خلیج د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر حوثي اغیانو هوایي بمباري وکړه. د ترکیې پوځ وایي له کوردي اغیانو سره یې نښته کړې ده. ښایي دا پېښه د دواړو لورو ترمنځ سولې پر خبرو اغیز وکړي. موسکو د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقاد کړی دی او هغه یې د روسیې پر ضد بللې ده. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته به خوښ شو.
فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ غنه کې اوباما له افغانستان وتلو روکوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او د پیل په کرخو کې لیکي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له څو میاشتو راهیسې په ډاګه چنی وهلې چې سپینه ماڼۍ باید له افغانستان نه د خپلو عسکرو پلان شوي ایستلو روکړي. د ده د هلو ځلو نتیجه ورکړه. خبرونه لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبې په ورځ وویل په راتلونکو دوو کلونو کې به له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستلو روکړي، خو په خپل هغه پلان به ټینګ ودرېږي چې تر 2018 کال پورې ټول امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. فارن پالیسي زیاتوي د نوي مهالوېش له مخې به د روان میلادي کال تر پایه 9,300 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وي. جمهور رئیس اوباما مخکې پلان درلود چې 5,500 عسکر به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي. خبرونه لیکي د نوی پلان له مخې باید امریکا متحده ایالات په کندهار او جلال آباد کې دوی ستري پوځي اډې وساتي. په دې سیمو کې د طالبانو ګواښونه هم ډیر دي. د فارن پالیسی خبرونه په باور د ښاغلي اوباما دا پریکړه د جمهور رئیس غنی لپاره یو ښکاره بری ده. جمهور رئیس غنی سخت کار کړی او داسې وښودل چې له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره بیخي توپیر لري. کرزی یو لانجمن مشر و کله به ویل چې ټول امریکایي عسکر باید له افغانستان ووزي، او کله به په متحده ایالاتو تور لګاوه چې له اړتیا پرته د ظالمانه کړنلارې یا تکتیکونو کار اخلي، او حتی یو وخت یې دا ګواښ هم کړی و چې له طالبانو سره به یوځای شي. کرسچن ساینس مانیټر رسپانی یوه وژل شوې افغانه ښځه څنګه په غیر احتمالي ډول د ښځو د حقونو قهرمانه شوه تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي. فرخوندې به هر ورځ سر تر پخو تور حجاب کاوه او اسلامي زده کړې کړې وې. د هغې د پلار په وینا لورې غوښتل چې ښځه باید علم زده کړي تر څو په ښه ډول خپل اولاد وروزي، د کور چارې ښې تنظیم کړي او خپل خاوند او کورنۍ خوشحاله وساتي. خو فرخونده په مړینې د ښځو د حقونو د دفاع او د قانون د حاکمیت قهرمانه شوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي یو شمېر کسانو په ډېرې بېرحمۍ فرخونده د دوو ساعتونو لپاره په وهلو ووژله، موټر یې ورباندې تیر کړ، د کابل سیند ته یې د هغې مړی وغورځاوه او اور یې ور واچاوه. دا په داسې حال کې چې د پولیسو ماموریت ته د پیښې له ځایه د پخو 15 دقیقې مزل دی او پولیسو نوموړی له دې وحشیانو څخه ونه ژغورله.
نړیوالو ورځپاڼو کې بیا هم په کابل کې د فرخوندي د وژلو د پیښې یادونه شوې وه. په کابل کې د فرخوندي په نوم یو بنسټ جوړیږي. د فرخوندي ورور مجیبالله ملکزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه بنسټ به د فرخوندي تګلاره خلکو ته وروپیژني. 28 کلنه فرخونده د تېرې پنجشنبې په ورځ د قرآن پاک د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ووژل شو او بیا یې جسد ته اور واچول شو. په عین حال کې د ښځو یو شمېر فعالان د دې اقدام هرکلی کوي او له سوداګرو غواړي چې له دې بنسټ سره مالی مرسته وکړي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
که څه هم د فرخوندې په ځوان جسد لګېدلی اور او د هغې له معصومیته ډکه هیبتناکه څېره به په کلونو کلونو د خلکو له ذهنه ونه وځي، خو له دې سره سره بیا هم د دې ځوانې مرګې کورنۍ غواړي چې د دې په نوم یو بنسټ جوړ کړي. د فرخوندې کورنۍ وایي له دې سره به د فرخوندې نوم د خلکو له ذهنونو نه وځي او د دې بنسټ په لیدو به خلکو ته د دې مبارزه، ناهیلي او درد ور یادیږي. د فرخوندې ورور مجیبالله ملکزاده د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بنسټ به د فرخوندې هغه اهداف تعقیبوي چې دې په خپل ژوند کې درلودل او د همغو اهدافو په لاره کې قرباني شوه.
هدف ای بنیاد هدف خود فرخونده است.
دای وای دغه بنسټ هدف د فرخوندې خپل هدف دی. د فرخوندې دا هیله و چې انسان باید په حقیقت کې خپل انساني مقام ته ورسیږي او د ظالم پر وړاندې مبارزه وکړي. دوهم دا چې هغه یو خون کې و او مینه درلوده څو خپل مفکورې نورو خویندو او ورونو ته هم ورسوي.
بخوار برادرش
فرخونده تیره پنجشنبه د شهید شمشیره جماعت په سیمه کې په دې تور د خلکو له خوا په وهلو ډبولو مړه شو چې قرآن شریف ته یې اور ورکړی دی. خو اوس چې دا حقیقت معلومیږي چې فرخونده د تعویز لیکونکو د دسیسې ښکار شوه، ټول هغه کسان چې د دې په قتل کې لاس درلود پښیمان ښکاري. یو کس خو په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي له هغې وروسته چې فرخونده په ډبرو او سکانو ویشتلې اوس هر شپه په خوب کې ویریږي. فرخوندې د وژل کېدو پر مهال ټولو ته د مرستې غږونه کول او د مرستو لاس یې ورغځاوه، خو هیچا یې لاس نیوای ونه کړ او هماغه و چې له خپلو ګڼو ارمانونو سره یې د قهرېدلو او نامحرمه نارینهو تر ګونډو او لغتو لاندې سا ورکړه. د کورنیو چارو وزارت او د فرخوندې د وژل کېدو د قضیې څېړلو ته ځانګړی کمیسیون وایي چې فرخونده بې ګناه وه او دې د تعویز لیکونکو په وړاندې مبارزه پیل کړې وه. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي او د ښځو فعاله نسیمه نیازی د فرخوندې په نوم له جوړیدونکي بنسټ څخه هرکلی کوي او وایي سوداګر باید له دې بنسټ سره مالی مرسته وکړي.
دا یو مثبت قدم دی. تاسو معلومیږي چې د افغانستان ټولې ستونزې د بنیاد جوړوي. زه فکر کوم چې د دې بنیاد جوړول ډېر مهمه خبره ده. باید بنیاد جوړ کړي او حکومت ورسره همکار شي او همکار شي په دې بنیاد کې مدني ټولنې ورسره همکار شي.
فرخونده ولاړه، خو اوس له خلکو سره د ورته پیښو د تکرار ویره شته. د کابل د علماو شورا له همدې امله له حکومت وغوښتل چې د هغو کسانو مخنیوی وکړي چې د تعویز لیکلو په اصولو نه پوهیږي او یوازې خلک غولوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې په قبایلو کې به روان پوځي عملیات تر هغو دوام وکړي چې ټول تروریستان له منځه ولاړ شي. نواز شریف دا خبره تېره ورځ په کراچۍ کې د سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. له پاکستان د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په قبایلي سیمو کې د میشته سختدریزه وسلو والو پر ضد به پوځي عملیات تر هغې دوام ولري تر څو چې د پاکستان په هره برخه کې ترهګري په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. نوموړی زیاتوي چې ترهګرۍ پاکستان ته ډېر زیان رسولی، په زرګونو خلک یې وژلي او دا هېواد له اقتصادي شاتګ سره مخ کړی دی. نواز شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د دې ښار د سوداګرو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نواز شریف چې په کراچۍ کې د ترهګرو او په جنایي جرمونو کې د ککړو کسانو پر خلاف د پیل کړو ستراتیژیکي عملیاتو د ارزونې لپاره دې ښار ته سفر کړی و، د دغه عملیاتو په لاسته راوړنو یې خوښي څرګنده کړه او ویې ویل په پاکستان کې دننه چې کومې وسله والې ډلې دي او د خلکو وینې تویوي، د دې هېواد د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه مو د هغوی په ضد ملي پلان جوړ کړی چې په ټولو ایالتونو کې د پلي کېدو په حال کې دی. د ترهګرو پر ضد چې مو کوم عملیات پیل کړي دا به د وروستي ترهګر تر وژلو پورې دوام ولري. نوموړي په داسې حال کې کراچۍ ته سفر کړی چې پاکستاني ځواکونو څو ورځې وړاندې په دې ښار کې د یو سیاسي ګوند ایم کیو ایم پر مرکزي دفتر چاپه ووهله او په وینا یې چې له دغه مرکز څخه یې په جنایي جرمونو، هدفي وژنو او نورو جرمونو کې ککړګن کسان ونیول. د نواز شریف په خبره په کراچۍ کې د ستراتیژیکي عملیاتو له امله په دې ښار کې د تاوان لپاره د تښتونې، هدفي وژنو او نورو نامنیو پېښې کمې شوې او ښایي په راتلونکي کې به بشپړه توګه له منځه لاړې شي. نواز شریف همداراز وویل چې په سیمه کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د ګاونډیو هېوادونو سره په تماس کې دی او دوی له هر ګاونډي هېواد سره د ښه ګاونډیتوب تګلاره عملي کوي. دی وایي له افغانستان سره ښې اړیکې لرو، له هندوستان سره هم د ښو اړیکو ټینګولو هیله لرو او تمه لرو چې له ګاونډیو هېوادونو سره د ښو اړیکو لرل به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ګټورې ثابت شي. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د جاري ساتلو اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هېواد پوځیانو په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات تیز کړي چې په نتیجه کې د زرګونو وسلوالو د وژلو او د هغوی د نټورک د له منځه وړلو ادعا کوي.
د یمن د ولسمشر برخلیک معلوم نه دی او د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر په مصر کې هڅه کوي چې عربي هېوادونه وهڅوي څو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد پوځي مداخله وکړي. سعودي په واشنگټن کې د سعودي عربستان سفیر وویل د خلیج د عربي هېوادونو ائتلاف او سعودي عربستان په یمن کې پر حوثي یاغیانو هوایي بمباري پیل کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد له احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د یمن پر وضعیت خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې کېږي چې راپورونه وایي چې شیعه یاغیانو د یمن د عدن شهر هوایي ډګر نیولی دی. تر دې مخکې پرون د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي په دغه بندري ښار کې له خپل قصره وتښتېده او یو نامعلوم ځای ته ولاړ. هادي تېره میاشت له مرکز سنا څخه عدن ته پناه وړې وه. سنا حوثي یاغیانو نیولی دی. له حوثي یاغیانو سره یو شمېر پوځیان یو ځای شوي دي او تېره ورځ له عدن څخه 60 کیلومتره لرې یو هوایي ډګر دوی ونیو. د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین تېره ورځ رویټرز سره د مصر په شرم الشیخ کې د خبرو پر مهال د یمن د وضعیت په اړه وویل. دوی هڅه کوي چې پر ولسمشر برید وکړي. نن دوی هڅه وکړه چې پر ولسمشر په الوتکه ډزې وکړي. دوی همداراز هڅه کړې ده چې د عدن ښار شاوخوا یو شمېر مؤسساتو ته ورننوځي. الحمدلله تر اوسه عدن خوندي دی او ولسمشر لا هم په عدن کې دی او هغه تر وسه وسه هڅه کوي چې پکې پاتې شي. په ورته وخت کې حوثي یاغیان چې دولتي تلویزیون په لاس کې دی اعلان کوي چې د هادي د نیولو لپاره به نږدې $100,000 جایزه ورکړي. حوثي چارواکي وایي چې د دوی وسلوالو د یمن دفاع وزیر د هېواد په جنوب کې نیولی دی. د سېشنبې په ورځ د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د یمن د ساتنې لپاره اجازه ورکړي چې بهرني پوځي مداخله وکړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر بیا تېره ورځ وویل چې د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي سره یې خبرې کړې دي او له هغې غوښتي دي چې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هېوادو او نورو عربي هېوادو وغواړي چې په مستقیم ډول په یمن کې پوځي مداخله وکړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر بیا څرګنده کړه که چېرته خپل سره وسلوال اوس له یمن څخه ونه شړل شي بیا به هلته ایران د عربستان تر څنګ پر یوې پراخې خاورې واکمن وي چې هغه مهال به بیا د دې کسانو لرې کول آسانه نه وي.
د ژوند رنگونه
لومړی سرکم ځان راو پیژنې.
زمانو می زمان دا او دلته دا غلې مرادی و تا تر اوسه پورې دلته پرادی و چې ما مخ کې غلې دې مدیریت سب ته کابې کې و ما دا 15 کال کې مدیریت خدمات شوم نو دا کار کو تر اوسه پورې دلته
کوم برخه کې مزدا کړې کړې دي.
هغه لیسې کې مې ته 12 نه فارغ شوم او دلته راغلې ما په سال 50 کې دلته مې وظیفه اخیسته تر اوسه پورې کوم دغه
مشخصا کراته وې څه وظیفه مو تاسو دلته کم کم کار په مخ وړي
مدیر د خدمات او مدد پاکي او صفايي د راډيو غانو د استدګانو دا ټول زما په غاړه باندې دي.
او څو نفر مو لاس لاندې کار کوي د څو نفر پرسونل لري د تاسو مدیریت
یو لاس نفر زما د پلاس لاندې دي پیدا غان کار کوي اجيران کار کوي او پاکي او صفايي دا ټول زما مربوط کی دا پاکوم او جوړوم کم مهمانه چې داخلي او خارجي راځي پر مثال د ریاست جمهوریت راځي مونږ ته خبر راکول کی او مونږ بس صفايي کوو زما
یا یعنی چې ملمانو صفائی کی روزمره صفائی جریان لري
روزمره روزمره د صفائی جریان لري پاکی او صفائی هغه په خپل ستر کوانی ویني چې بیا ملمانه خارجي راځي یا د ریاست جمهوریت ناراضي یا د کوم وزارت ناراضي بیا لږ زیات توجه مې
ماش متمره ده یعنی دغه آیت چې تر لاسه کوي دی وظیفینه دغه بسنه کوي در د ژوند مخه پتیریږي
نور کوم عادت مون نه لرو فقط ماش ته یو پنځم بستند یو وزره روپیه ادرسه وزره ادرسه یو سی زابه کاری ده یو درې څلور زره خدای ژوند دم بکیږي
څنګه اضافه کاری شیخونه لري
فقط یو درې څلور زره روپیه اضافه کاری 50% لري نو څه نه لري
قران غړي مڅو نه فرادي کور کې نورم څو کار کوي کته سی وازنه نه وري
ګور غړي نور کار نه کوي کب زنانه دی او کمردانه دی کار نه لري یو زمه پانتون کده او غم تر څه په سمر نه درسېدل لري دریم سنف کده نو سکالي وای کال ته خیر سره پانتون نه وځي
کور څنګه د کور خپل لري
نه خپل نه کرای ده کرا ورکو
یعنی کورم کرا پیسې ورکو کرا بیا 200 ورکوي
کرای او دوا وتاق دی او 3000 روپیه زار نه مستقل اویلې ده او په سراته سر دی برق ورکو کرای هم ورکو دمدغه نه میلمه او روزمو مریض هر شي او شکر ده گزارم ښه ده چاته احتیاج محتاج نه